السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې تخرا غلاست د نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ بله غونډه به په راروانه سپتمبر یا اکتوبر میاشت کې جوړه شي. ښاغلی کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي دي چې د دې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه تر اوسه معلومه نه ده، خو هغه یادونه کړې چې دا غونډه به له دود سره سم حتما جوړیږي. کابلوف دا څرګندونې د قطر په پلازمینه دوها کې د ملګرو ملتونو په نوښت د افغانستان په اړه د مشورتي غونډې تر جوړېدو وروسته وکړې. د مسکو د فارمټ شپږمه غونډه د 2024 کال د اکتوبر په 4مه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان په ګډون په مسکو کې جوړه شوې وه، او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم ګډون پکې کړی و. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د ایکو د اقتصادي همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره آذربایجان ته تللی دی. په یو بیان کې چې د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر خپور کړی راغلی، یاد پلاوی چې په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادری مشري کوي، پرون د پلازمینې باکو د حیدر علیوف نړیوال هوایي ډګر ته ورسید. د اقتصادي همکاریو د سازمان غونډه سبا او بل سبا په باکو کې جوړیږي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د ایکو په غونډه کې د سوداګرۍ، د انرژۍ، د لیږد، ترانسپورت او ترانزیت، کرنې او چاپیریال، د اقلیمي بدلونو پر وړاندې د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې په پام کې دي. په ایکو سازمان کې پر افغانستان سربیره ایران، ترکیه، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان، قزاقستان او آذربایجان غړیتوب لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي اسرائیلو په غزه کې د 2 میاشتنی اوربان له طرحې سره موافقه کړې ده. ترامپ ایران پلوی فلسطینی حماس ډلې ته خبرداری ورکړ چې د وضعیت له لا خرابېدو مخکې دا طرحه ومني. ښاغلی ترامپ پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ولیکل چې د ده استازو له اسرائیلي چارواکو سره د غزې په اړه اوږدې او ګټورې خبرې وکړې. ښاغلی ترامپ زیاتوي چې اسرائیلي لوري منلې ده چې د 16 ورځنی اوربند د منلو لپاره له شرایطو سره یې موافقه کړې ده. د هغه په ټکو قطر او مصر به د دې وړاندیز وروستۍ طرحه چمتو کړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په پام کې ده د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د را روانې دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ میلمه وي. ترامپ پر نتنیاهو او حماس ډلې فشار زیات کړی دی څو د اوربند تړون او د برمتو د خوشې کولو موافقې ته غاړه کېږدي. د فرانسې او روسیې ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین پرون د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په تیرو شاوخوا 2.5 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دې دوو هیوادونو ولسمشران خبرې سره کوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ماکرون د دې خبرو پر مهال چې 1 ساعت وخت یې ونیوه په اوکراین کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو پوتین د دې جګړې پړه د لویدیځو هیوادونو غاړې ته واچوله. د اوکراین جګړه 3 کاله مخکې د روسیې له یرغل وروسته پیل شوه. د دواړو هیوادونو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر اوربند یوه اونۍ اوښتې، ماکرون وړاندیز وکړ چې پاریس او مسکو په ګډه د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. او د ترکیې د واکمن ګوند یو ویاند وایي چې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی به په راتلونکو 4 ورځو کې خپلې وسلې حکومت ته وسپاري. د ای کی ګوند ویاند عمر جلیک پرون په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال د پښتنې ته چې آیا د پی کی کی د وسلو د سپارلو لپاره وخت ټاکل شوی کنه، په ځواب کې وویل چې دای نه غواړي دقیق وخت وخی، خو دوی اوس هغه پړاو ته رسیدلی دي چې یاد ګوند ښایي په 4 ورځو کې خپلې وسلې وسپاري. ویان زیاته کړه چې راتلونکې 4 ورځې به له تروریزم څخه د ترکیې د خلاصولو لپاره خورا مهمې ورځې وي. د عراق په شمال کې د پی کی کی دوو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته تایید کړې ده چې تمه ده په روانو ورځو کې د دې ګوند د وسلوالو یوه کوچنۍ ډله د عراق په کورد میشت ښار سلیمانیه کې خپلې وسلې وسپاري، او د دې کار لپاره په سلیمانیه کې تیاری هم نیول شوی دی. PKK د ترکیه له حکومت سره لڅباندې څلور لسیزو جګړو وروسته په 13 می میاشت کې پریکړه وکړه چې له وسلواله مبارزې لاس واخلي او خپل تشکیلات منحل کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یو لسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. په راپورونو کې به واورئ چې له ایرانه تازه استل شوي افغانان وایي حتی د خپلو شتمنیو د خوندي کولو وخت نه دی ورکړل شوی.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوي پیسې هغه هم هلته پاتې شوې.
بلخوا یونیسف وایي 15,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او په جبري ډول ایران نه افغانستان ته استل شوی دی. د افغانستان د برښنا شرکت نوي اقدامات او د خلکو شکایتونه
د برقونو نشتوالی د دې سبب کیږي چې په ډېر زیاتون ځای رامنځته کیږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د متحدو ایالتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID فعالیت رسمن پای ته ورسید. نور مطالب هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف به تکنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. له ایرانه یو شمیر تازه استل شوي افغان کډوال وایي شتمنۍ په ځانګړي ډول د کورونو د کرایې لپاره ورکړل شوې مخکینۍ پیسې لا هم په ایران کې پاتې دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي د نیولو او شړلو پر مهال د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیې وخت هم نه درلود. په عین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې لا هم په ایران کې پاتې دي او د استلو له ګواښ سره مخامخ دي ادعا کوي چې د خپلو شتمنیو د ترلاسه کولو لپاره د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
لیرانه یو شمیر تازه شړل شوی افغان کډوال وایي د شتمنیو یوه برخه لکه د کور لپاره ورکړل شوی پیشکی پیسې او شخصي پانګې لا هم په ایران کې پاتې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلې چې د شتمنۍ ترلاسه یا انتقال کړي. یو له دوی څخه چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل د نیولو او شړلو پر مهال یې د خپلو وسایلو د ټولولو یا مالي حسابونو د تصفیه کولو وخت نه درلود.
موږ هیڅ شی له ځان سره نه دی راوړی، هر څه هلته پاتې شول. زموږ کور لپاره مخکې ورکړل شوې پیسې هغه هم هلته پاتې شوې. نه کار لرو، نه پیسې لرو، نه کومه سرمایه. له یوه ناڅرګند او نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو.
یو شمیر نور چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي ادا کوي چاند د کاري تړونونو په چوکاټ کې د خپلو مالي حقونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي او هڅو یې نتیجه نه ده ورکړې. د دوی له ډلې هم یو د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما قرارداد رسمی و قانونی داریم. بالاخره
موږ رسمی او قانونی قرارداد لرو، خو بالاخره هغه کارونه چې موږ کړي دا اضافي کارونه دي او د هغو قیمت تقریبا له 100 څخه تر 300 افغانۍ پورې دی. موږ څو ځله ورته وویل چې زموږ پیسې څنګه کیږي، خو له بعد مرغه هغوی نه مني. زموږ ژوند هم 100% په خطر کې دی. موږ دا فکر کوو چې یا بنن ونیول شو یا سبا. موږ یوازې نه یو، زموږ په شان زرګونه کسان په همدې سیستم مختصر نفر.
په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان د فروغ بخش ځوانانو ټولنې یو بنسټګر انجینیر لطیف مقصودی وایي ډېری کډوال چې ایستل کېږي یا داوطلبانه ایران پرېږدي نشي کولی د کورونو پیشکي پیسې بیرته واخلي. هغه ازادي راډیو ته وویل
وخت زمانی هم طرف افغانستان میخوان.
افغان کډوال چې کله غواړي افغانستان ته ستانه شي نو په جیب کې ډېرې پیسې نه وي او یوازینی هیله یې هغه پیسې وي چې مخکې د کور د اډوانس یا پیشکۍ لپاره ورکړي وي. خو له بعده مرغه دا پیسې هم ډیری وخت د ایرانیانو لخوا بیرته نه ورکول کېږي. موږ له کډوالو سره مستقیم تماس لرو او دا کیسې ټولې رښتینې دي. ان زموږ د کورنۍ غړي هم له همدې ستونزو سره مخ شوي.
پیرن کې افغان کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو ادارو غواړي چې د دوی حقوقي وضعیت په ځانګړي ډول د مالي حقونو د تعقیب او د کار ورکوونکو د سرغړونو د مخنیوي برخې ته جدي پام وکړي. داسې مال چې د طالبانو د حکومت اداري مرستیال عبدالسلام حنفي چې تازه د اسلام قلعه بندر ته تللی و ویلي چې که د پولې هغې غاړې ته د افغان کډوالو حقونو ته زیان ورسیږي، د دوی حکومت به یې په جدي ډول تعقیب او هڅه به وکړي چې حقوق یې خوندي شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس نوموړي په حواله لیکلي چې دوی د کډوالو وضعیت ته پوره پام کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ډېر چټک شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه له 2500 زرو زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د جون په دېرشمه ویلي و چې له ټولو 214,000 افغانانو څخه چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران ستانه شوي، 10% یې جبري ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې له ایرانه راستانه شوي افغان کډوال ډېر بد حالت لري او عاجلو خدمتونو لکه اوبه، خوړو، پیسو او سرپناه ته اړتیا لري. دغه اداره خبرداری ورکوي چې د بې ساري راستنېدنې سرحدي سرچینې سقوط سره مخ کړي او که نړیواله ټولنه د دې وضعیت پر وړاندې اقدام ونه کړي، افغانستان دا ناورین په یوازیتوب نشي مدیریت کولی.
له ایرانه په جبري ډول د ایستل شویو افغان کډوالو شکایتونه مو اوریدل چې وایي شتمنۍ په ایران کې پاتې دي خو نه ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کولی شي او آیا د رایستل شویو افغانانو د شتمنیو د خوندي کولو یا افغانستان ته د هغو د انتقال لپاره کوم اقدام په پام کې شته؟ د پښتنو ته د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي اسلام کلا بندر ته د خپل وروستي سفر او له ایستل شویو افغان کډوالو سره د لیدنې پر مهال ځواب ووایه.
انشاءالله ما کدام مشکلاتی که هموطنان ما به او مواجه هستند یا در اونجا درایهشان در داخل ایران، در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا مانده است، همه این مشکلات ما همراه خود میگیریم. انشاءالله ما با مسئولین جمهوری اسلامی مطرح میسازیم، کوشش میکنیم که انشاءالله حقوق هیچ فرد افغان در داخل جمهوری اسلامی ایران در اونجا باقی نمانه.
د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي و چې خبرې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي له ایرانه د افغان کډوالو د ستنونې په بهیر کې 15,000 ماشومان له کورنیو پرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د سازمان د جون په 1 پر خپله ایکس پانه په یو بیان کې ویلي له ایرانه د ټولو راستنیدونکو کسانو 40% برخه یې ماشومان دي. یو شمیر ماشومان چې له کورنیو پرته له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي وایي د توقیف او ستنونې پر مهال ورسره ایرانی پولیسو ناوړه چلند کړی دی.
ولس کلن ځوان چې تازه ل خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ریپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دی وایي ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به یې کول. زه چې کله ونیولم زما کالي پلټل او ویلې چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه یې ونیولم او ردې مارکې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده، زه دلته بې سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونو هم کډوالو ته پام نه کوي. دی وایي کورنۍ 4 کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله او د کار د موندلو په لټه کې ایران ته کډواله شوې وه. خو دا نه یوازې ماشومان له خپلو کورنیو پرته ریپورټ شوي، بلکې د کورنیو داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ریپورټ شوي. فیصل چې اوسمهال په هرات کې استوګن دی وایي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موج چې مغازه کار میکنم.
دی وایي ما په یو دوکان کې کار کول، زه ونیولم او وروسته یو کام ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستولو او وروسته یې دیخوا افغانستان ته راوړولو. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپلې کورنۍ پسې ایران ته لاړ شم. ډېرې ستونزې لرم.
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپلو کورنیو پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونیسف پرون د جون په 13 په خپل ایکس پاڼه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین اویوال په حواله لیکلي چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,60,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د ډیر شمېر 1/4 برخه ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونیسف ویلي د خپلو شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیې او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول له په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنیو پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي. دوی اوس مهال چې افغان کډوال ماشومان له کومو ستونزو سره مخ دي، له ګاونډیو هیوادونو د جبري ستنونې مسله ده. دا یوه ډېره جدي ستونزه ده. کله چې ماشوم له کورنۍ پرته استول کیږي، مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي. څوک یې د ساتنې نه وي، له روحي او رواني مشکلاتو سره مخ کیږي. کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پرې کارونه کیږي، آن امکان لري جنسي استفاده ترې وشي. اوس مهال دا ستونزه چې دوی ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي په جون میاشت کې له 2,50,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. IOM پرون د جون 13 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% د اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال ختیځ لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ماموریت مشر ویلي چې له 70% ډیر بیا اسناد افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. احمد معصومی فر تازه د ایران له دولتي اژانس ایرنا سره په مرکه کې ویلي چې د سرطان په لومړۍ ونی کې، یعنی د جون له 20 تر 20 پورې 8,500 بیا اسناد افغان کډوال د دوغارون له لارې ایستل شوي دي. نوموړي ویلي چې په وروستیو کې له دې هېواد د افغان کډوالو ستنېدل ځکه ډېر شوي چې د غیر مجاز اتباع لپاره له دې هېواد د ولتلو وروستۍ ټاچې د جولای 15 کې کی پرانیک دی کېدو ده. د یادونې وړ ده چې ډیری افغانان چې ایران څخه راستنه شوي شکایت کوي چې دوی افغانستان ته له راستنېدو وروسته د بیکاری، بیکوره کېدو، د خوړو نشټوالي او له لزګونو نورو ستونزو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ د ادارې USAID فعالیت پرون پر رسمي ډول ودرېد. د دې ادارې چارې بل دي ورسته په بل بڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل چې ورسته لدی به له نورو هیوادونو سره د امریکا مرستې محدودې خو اغیزمنې وي. هغه په دې بیان کې زیاتوي چې د مرستو د رسولو لپاره د امریکا په نوې تګلاره کې به د مرستو پرتله سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکول کیږي. روبیو وایي موږ به هغه هیوادونه د مرستو لپاره غوره کړو چې توان او د مرستو منلو ته لیوالتیا لري. پر هغو برخو به تمرکز وشي چې څو اړخیز تاثیرات لري او د امریکایي شرکتونو په ګډون د خصوصي سکتور ملاتړ کوي. د نړیوالو مرستو کمول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغه سیاست یو برخه ده چې امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوي. د ښاغلي ټرمپ په وینا د دې سیاست په اساس د امریکا او امریکایانو ګټې تر هر څه مهمې دي. د امریکا د نړیوالو مرستو بندېدو د مرستندویو سازمانونو غبرګونونه هم پرولی دي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې IRC مشر باب کچن ویلي اټکل کیږي چې د دې مرستو بندېدل به تر 2030 کال پورې په ټوله نړۍ کې د 14 میلیون کسانو د مړینې سبب شي. د IRC د بودیجې یوه برخه چې د متحدو ایالاتونو د نړیوال پرمختګ ادارې USAID ورکوله د افغانستان لپاره ځانګړې شوې وه. د IRC د مشر په وینا د امریکا د مرستو له بندېدو سره به نږدې 1.5 میلیون افغانان چې ډېره برخه یې نجونې او ښځې دي له روغتیایي او تعلیمي خدماتو بې برخې شي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره په 1968 کال کې د متحدو ایالاتونو د هغه مهال د ولسمشر جان اف کینیډي په نوښت جوړه شوه، او هدف یې د سړې جګړې پر مهال په مخ پر ودې هیوادونو کې د امریکا د نفوذ زیاتول و. امریکا د اوږدو کلونو لپاره د نړۍ تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و. د امریکا د حکومت لخوا خپره شوي اطلاعات ښیي چې واشنگټن تیر کال د بهرنیو مرستو لپاره 1.6 میلیارد ډالر ځانګړي کړي وو چې د دې نیمایي د یو ایس ای ډي لخوا لګول شوي دي. د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو براک اوباما او جورج ډبلیو بوش د یو ایس ای ډی د فعالیتونو پر بندولو انتقاد کړی دی. اوباما د دې ادارې له کارکوونکو سره د خدای پمنۍ په غونډه کې د ولسمشر ټرمپ دا اقدام لویه تیروتنه وبلله، خو د ټرمپ اداره وایي د لګښتونو د کمولو او د حکومتي چارو د اغیزمنتوب لپاره دا اقدام اړین و. د ساده رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو بندیزونو د دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه زیات کړي دي. دوی له ازادې راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه کولی شي، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي چې د دوی په وینا د دې صرافیو د نه تضمین له کبله ډیری وخت یې پیسې ځنډیږي او یا یې هیڅ نشي ترلاسه کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي ګڼي.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال له ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه و ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ سره تجارت کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش لپاره موږ سره مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار کې موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره تخلاصه کړي او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ د خوځې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم د مشکلات کې موږ هم مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریز توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
خلک مجبور دي چې دا حواله ومني، ځکه کوي نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولای، همدا خطر مني. کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي، ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاد جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو، د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې دغه خارجي اسعار چې د تبادله کړي چې چار مجبوری کی 4000 5000 صرفانو ته رجاتو کی زیات هیوادونو سره اوس چې د منګه د حواله لاره کار کو خصوصا ایران سره تاسو فانه منګه نه د افغانستان د بانکونو کوم نمائندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمائندګي په افغانستان کې شته.
کول طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنه سره سره راپور تر خبرېدو د قسطونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابہار کو ہندوستان آگا پیسے نہ رالی گی بہت منگ تجاران اکثر کوشش کی چی مالو نہ ولی گی دبئی تھا دبئی پہ پورٹ کی پہ جبل علی کی بیرتا ہوتا کاغذوں نے جوڑی نہیں وہ مشکل بلم دے بد بختانہ چاہ دا دے چی چوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره هماغه 50 زره کلرن رسمي راځي نور چې د دوی هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
قدر منوریدونکو د هم د دې خبرونه ورستای راپور د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برښنا شرکت وای په دې ورستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برښنا د پرچاوي ستونزه کم شوې ده. د شرکت وای چې د ترخیلو د حرارتي برښنا د سګای چې 115 میگاواټ برښنا تولیدوي فعال کړی ده. د هم په دې اړه راپور
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون په 23مه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټ دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ځانګړي ډول د شپې له لوري کمه شوې. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامېږي خو په خبره د کابل ښاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټ اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې ښهوالی نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوې. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسېدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایگر نبودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 1.5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسېدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې ډېر زیاتون زیرمایسته کېږي.
همداسې دفترونو کې کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، پکو نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویل کیږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د روانې جولای په 23مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2 تر 10 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا ته د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسایني په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار د روان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 220 میلیونه ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پی.